مصطفى صديقي وقت بافغانستان كده سهار اعتبا جيشوي نن چهارشنبه ده د سمبلیات وشتما د دیر لسو نویم کال سمبلیات وشتما ده د سپتمبر 2013 کال په ده خبری پروگرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هند ته روان شوی دی او تمه ده هلته د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به هم په سعودي عربستان کې وي او هلته به د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمی او نړی مهم خبرونه. د خبرونو سرته کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په رسمي سفر د هند پلازمینې نوې ډیلی ته روان شو. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس برمک وی که معترضان اجازه ورنکړي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وی په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه د دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په رسمي سفر د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ولاړ. دا خبره د ارګ مڼې نن سهار په یو بیان کې کړې. په بیان کې راغلي چې تمه ده جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره په کتنه سربیره نن مازدیګر د هند بنسټ له لوري په برابر شوي مراسمو کې هم خبرې وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی بیا پرون ماښام ازادي راډیو ته ویلي و چې له هندي چارواکو سره به د ولسمشر بحثونه په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوه اړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا متمرکز وي. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس احمد برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې د پزینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. ښاغلي برمک چې مزار شریف ته سفر کړی و دا خبره پرون ماښام په یو خبري غونډه کې وکړه. په داسې حال کې ښاغلي برمک دا خبره وکړه چې د لوی ملي ائتلاف په نوم د سیاسي ټلوالي پلویانو دا مهال په کندهار او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي دي. راپورونه وایي د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې د استوګنې پر سیمه د هوان د یوې مرمۍ لګیدو 15 ماشومان وژلي او 2 نورې ټپیان کړي. د اروزګانو د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین توخی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي ترین کوټ ښار له ابردي سیمې ورته د پیښې 15 جسدونه او 2 ټپیان وروړل شوي چې ټول ماشومان دي. د پیښې په قربان شوي ماشومانو کې یو هلک او نورې نجونې دي. د اروزګان امنیتي مسؤلونو په دې اړه ازادي راډیو ته له څه ویلو ډاډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وی په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي. ډونالډ ترامپ دا خبره پرون سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې د پولند له ولسمشر اندری دودا سره په لیدنه کې وکړه.
Poland is willing to make a very major contribution for the United States to come in.
وی پولند غواړي له امریکا سره ډیره لویه همکاري وکړي څو په غیواد کې حضور ولري او دا یقینا هغه څه دي چې غواړو په اړه بحث وکړو. هغوی دا غواړي او موږ به پرې بحث وکړو. پولند تر اوسه څو ځلې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د یوې پوځي اډې د رامنځته کولو وړاندیز کړی. روسیا د اروپا په ختیځ او پولند کې د امریکایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کوي او وایي د ناټو او امریکا د حضور پراختیا د سیمې ثبات ته ګواښ پېښوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دغه هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې روسیې ته ستنېدله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ په موسکو کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د لیدنې پر مهال وویل د هیواد د دې الوتکې نسکورېدلې یو خواشینونکی تصادف و. د 2015 کال په نومبر کې د ترکیه یوې جټ الوتکې زموږ یو الوتکه په قصدي توګه نسکور کړه. خو اوس دا پیښه یو خواشینونکی تصادف دی. د اسرائیلو جټ الوتکې زموږ الوتکه نه ده په نښه کړې. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي وو د دوشنبې په ورځ ناوخته د روسیې یوه ایلوشن شل ډول الوتکه چې د سوریې له دقې څخه د ستنېدو په حال کې وه رادار ورکه شوه. د دې الوتکې ټول 15 سورلۍ د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي. د سه شنبې د ورځې په پیل کې د روسیې دفاع وزارت اسرائیل د پیښې مسؤول وباله او ویې ویل د دې روسیې الوتکې د په نښه کولو غچ به واخلي. خو وروسته ولسمشر پوتین د روسیې د دفاع وزارت دا خبره رد کړه. اسرائیل پخپله هم د روسیې الوتکې د نسکورولو پیښه رد کړې. او په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام په روانو سیالیو کې به نن یوه مهمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ وشي. دواړه ټیمونه په ای ګروپ کې تر اوسه د هانګ کانګ په وړاندې برلاسي شوي. تمه کېږي چې د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد پخوانی کرکټر عمران خان به هم په دوبۍ کې د دې لوبې نندارې ته ورشي. پاکستان او هندوستان دواړه د دې جام نیمه پای لوبې ته لاره موندلې. په آسیا جام کې دوی له یو بل نه 15 لوبې ګټلې او د نننۍ لوبې ګټونکی به د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ سرسخته سیالي هم له یو بل سره لري. مخکښ ټیم په ډاګه کړي. په ای ګروپ کې بیا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او بنګلادیش لوبه پلان شوې ده. افغانستان او بنګلادیش دواړه له بی ګروپه د آسیایي جام نیمه پای لوبه ته وتلې دي. خبرونه مو آزادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د آزادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن نوې ډیلی ته ولاړ.
سفر یک روزه است. صدر اعظم هند ملاقات میکنه. موضوعش روی همکاری های تجارت و ترانزیت هند افغانستان هست و همچنین در رابطه با صلح و ثبات منطقه صحبت میکنه.
په فرا کې امنیتي وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ بلل شوی دی. خلک وایي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او چارواکي باید ورته پام وکړي.
ټک ټک دی ګوره شپه خوب نسته هره شپه لاس پنځلس مې کېږي وضعیت ډیر خراب.
نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به اونیزې خبرونې تاسو ته وړاندې شي. له موږ سره پاتې شئ. بیا مو هم سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار نوی دلی ته ولاړ. ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د افغانستان او هند په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اهند رپورټ ته.
هندوستان ته به د افغان ولسمشر اشرف غنی دا سفر یو ورځنی وي. په ترڅ کې به نوموړی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا ولسمشر د ویاندوی مرسیال شاه حسین مرتضوی د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ بحثونه به د دواړو خیزو اړیکو پر پراختیا متمرکز وي. ښاغلی مرتضوی وایي ولسمشر د هند له صدر اعظم سره ګوري، د افغانستان سره تجارتي او ترانزیتي اړیکو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو به خبرې اترې وکړي. همدارنګه د افغانستان ترانسپورټ په دوامداره پراختیا کې د هند د ظرفیتونو په اړه به هم وغږېږي. په دې برخه کې د هندوستان تجربې زموږ لپاره ګټورې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی به نن غرمه مهال د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري او د امنیتي او سیاسي مسلو سربیره به دواړه د چابهار د بندر د پروژې په اړه خبرې وکړي. هند د ایران د چابهار بندر له لارې غواړي افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي او دې هیواد د همدې هدف لپاره په چابهار بندر کې پانګونه کړي. هندي رسنۍ وایي د افغانستان او هند مشرانو له نننۍ غونډې ډېرې تمې کېدی شي، ځکه دواړه هیوادونه خپلو کې نږدې اړیکې او ډېر مشترکات لري. هند او افغانستان دواړه ګوندي پاکستان ملامتوي چې پر خپله خاوره د هغه ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات نه کوي چې په هند او افغانستان کې په بریدونو او نامنیو کې په لاس لرلو تورن دي. په نوي ډیلي کې سرچینو ویلي دواړه هیوادونه ښایي د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په شمول خپلو کې هغه پراختیايي، تجارتي او امنیتي پروژې هم وڅېړي چې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي. هندوستان له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې او غواړي نورې هغه پروژې هم معلومې کړي چې کابل پکې د نوې ډلې همکارۍ ته اړتیا لري. هندوستان په تیرو 12 کلونو کې له افغانستان سره نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او په دې هیواد کې د افغانستان د پارلمان د ودانۍ په شمول د سلما د بند په څیر لویې پروژې تمویل کړي. وس نوې ډلې موافقه کړې چې د شاتوت د بند په پروژه، د کابل لپاره د څښاک د اوبو په پروژه، د چاریکارو ښار ته د اوبو په رسولو او له پخو سړکونو سره د بامیان د بندي امیر د سړک وصلولو کې به له افغانستان سره مرسته کوي. هندوستان په مجموعي ډول غواړي د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې په راتلونکو 5 کلونو کې 114 پروژې عملي او تمویل کړي. د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم نننۍ خبرې اترې د دې پروژو د کار په چټکتیا کې مهمه ګڼل کیږي. چارواکی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی هندوستان ته د هند صدر اعظم د هغې بلنې له مخې سفر کوي چې تیره اونۍ په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وجی گا خالی کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر غنی ته سپارلې وه. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر به د چهارشنبې د ورځې په ماښام د هندي چارواکو سره تر لیدنو کتنو او یو لړ اسنادو تر لاسلیک وروسته بیرته کابل ته ستون شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له هغه سیاسي احزاب او وګړو چې د ټاکنو د پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لري او اوس یې په ولایتونو کې ټاکنو خپلو کمیسیون دفترونه بند کړي غواړي خپل نظریات او غوښتنې د مدني میکانیزمونو په پام کې نیولو سره مطرح کړي. د کورنۍ چارو وزیر وایس برمک تېر ماښام مزار شریف کې یو خبري کانفرنس ته وویل که دا ستونزه حل نشي او د اړتیا په صورت کې به پولیس د قانون له مخې د ټاکنو خپلو کمیسیون دفترونه په برته پرانیزي او په دې برخه کې به مداخله وکړي. په دې اړه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورت ته وښی.
د کورنیو چارو وزارت د سیاسي ګوندونو او له هغه متحرسانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه یې بند کړي غواړي چې خپلې غوښتنې او وړاندیزونه د مدني میکانیزمونو په پام کې نیولو سره مطرح کړي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د سه شنبه په ماښام مزار شریف کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې احزاب او سیاسي ګوندونه نه باید د یو مستقل بنسټ کوم چې یوې ملي پروسې ته کار کوي د فعالیت مخه ډپ کړي. ښاغلی برمک زیاته کړه که معترضان اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون صحوي دفترونه خپل فعالیت لسره پیل کړي نو په وروستۍ هڅه کې به پولیس د ستونزې د حل په خاطر د قانون لمخې نظامی مداخله وکړي. طبعا په پای کې امنیتي ځواکونه خاصتاً پولیس مجبور دي چې د قانون لمخې د کمیسیون د فعالیت لپاره چې یو مستقل او ملي بنسټ دی لاغه ملاتړ وکړي. که زموږ دوستانو سره اندېښنه موجوده وه بیا پولیس اړ دي چې مداخله وکړي. د کورنیو چارو وزیر دا خبرې داسې مهال مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې د لوی ملي ائتلاف پلویانو په څلورو لویو ښارونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه بند کړل. په هرات کې تر هغې وروسته د ټاکنو کمیسیون صحوي دفتر خپل فعالیت لسره پیل کړ چې پولیسو د احتجاج کوونکو د تیتولو په خاطر له قهریه ځواکه کار واخیست. خو په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر لا هم د احتجاج کوونکو لخوا بند دی. په بلخ کې د یاد کمیسیون مشر فضل احمد حیاتی وایي سره له دې چې نوموړي د کمیسیون د فعالیت د بیرته پیلېدو په خاطر د ولایت مقام له دفتر او د امنیه قمندانۍ څخه د مرستې غوښتنه کړې خو دواړه لوري د یادې مسلې د حل په خاطر بې پامه دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یا مماتو په هیواد کې د ټاکنو د ترسره کېدو په وړاندې اصلي ګواښ امنیت بللی او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټاکنو د موافقانه ترسره کېدو په خاطر هر راز مرستې ته چمتو دی. مجیب الرحمن حبیب زید، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د پروګرام په دغه برخه کې به کابل ته ورشو د افغانستان د ولسی جرګې غړي د زمکو د غصب په اړه باندې خبرې کوي. دغه کمیسون د ولسی جرګې د فساد سره د مبارزې کمیسون یو غړي سرور عثماني پرون ازادي راډیو ته وویل عدلي او قضایي ارګانونه په خپله په فساد کې ډوب دي او نشي کولی دغه قضیه وڅیړي. اخوالیو سرنولي دا شانتورونه ردوي او وایي هره قضیه چې دوی ته وسپارل شي په جدي توګه څیړي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون وایي د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه دا توان نه لري چې د ځمکو د 3,000 غاصبینو هغه لیست افشا کړي چې د ځمکو د خپلواکې ادارې لخوا دوی ته سپارل شوی دی. د ولسی جرګې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون غړي سرور عثماني فراهي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ځمکو غاصبین اکثره له مافیایي کړیو سره تړلې زورواکي دي او حکومت محاکمه کولای نه شي.
موجوده ضعیف حکومت دی، حکومت د قانون نشي تطبیقولی، خپل فساد ارګانه از یک قضیې فساد غرق بی دی نشي کولی چې حکومت د قانون تطبیقي یا غاصبین زورور چې قوي مافیا دي په ټول افغانستان دوی قدرت نه لري چې دوی څخه پوښتنه وکړي یا دوی محاکمه کړي.
د افغانستان د ځمکو خپلواکې ادارې په دې وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د هیواد په 8 ولایتونو کې 1.2 میلیونه جریبه دولتي ځمکه سروې کړې ده. دغه ادارې ویلي چې په هیواد کې د 1.6 میلیونه جریبه دولتي ځمکو د 3,300 غاصبینو نمونه د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د راپورونو لمخې د ځمکو خپلواکې ادارې د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د روان مریض کال د حمل د میاشتې په اتمه د هیواد په 8 ولایتونو کې د دولتي ځمکو او عامه ملکیتونو ارزول پیل کړل. په خاطر دې یاد ادارې ویلي و چې په ټول هیواد کې شاوخوا 1,600,000 جریبه دولتي ځمکه زورواکو او عادي خلکو غصب کړي چې له دې اندازې نه په تیرو 3 کلونو کې شاوخوا 1,500,000 جریبه دولتي ځمکه بیرته دولت ته راړول شوې ده. د افغانستان لوی سرنوالۍ د ځمکو د غاصبینو د لیست په اړه چې د ځمکو د خپلواکې ادارې لخوا ورسپارل شوی څه نه وایي، خو ټینګار کوي کومې قضیې چې دوی ته سپارل شوي په جدي توګه څېړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضایه
هست از طرف اداره بر نهاد عدلی قضایی پرستاده شده. سارنوالی جز از نهاد دبابل دزمک و دغز قضیه چه ده هاگ اداره لخواه کم و عدلی و قضایی ارگانون تا لیگل شوی دوی سارنوالی یو جز ده. عدلی و قضایی بنسوتونه ده کده غند سیستم لری چه امنیتی و کشفی ارگانونه دوی سارنوالی او ستر محکمه پک شامل ده. پداغ ویلشم کم قضیه چه دزمک ده اداره یا ده امنیتی و کشفی ارگانون لخواه دوی تا رسیدلی ده دوی لخواه ورتا په جدی او غوسه‌توګه رسیدگی شوه ده.
په جدیت او قاطعیت رسیدگی شوه.
خاغلی رسولی دا تورونه رد کړل چې ګواکې عدلی او قضایي ارګانونو د فساد د قضیو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي چې د ځمکو د غاصبینو د قضیو د څېړلو لپاره باید یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي لوی سارنوالۍ ته د ځمکو د غاصبینو د نومونو سپارل ابتدایي پړاو دی. دی وایي د داسې قضیو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې جوړول ضروري دي او له څېړلو وروسته باید حکومت د محاکمو وروستۍ پریکړې په جدي ډول پلي کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښته فراه ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. لبلې خوا یو امنیتي پلاوی هم دغه ولایت تللی و څو امنیتي وضعیت وڅېړي. دغه پلاوی ژمنه کړې چې ژر به تغییرات راولي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له فراه دغه رپورټ رالیږلی.
په فراه کې دولت د وسلوالو مخالفانو پرله پسې بریدونو او افغان ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو اوښتو دغه ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. خلک وایي له یوې خوا ورځ تر بلې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدون ډېرېږي او له بلې خوا مرکزي دولت هم د فراه ولایت امنیت ته پام نه کوي، نو ځکه دوی اندېښمن دي.
خراب و بدبختی تیزی بشر.
اوضاع امنیتی قابل قبول بر ما نیست واقعیت باشه. بسیار نارامی بسیار زیاد است، بیش از حد است. هیچ کس شب تا صبح بگیم خواب نداره، همگی نارام هستند.
لبل خواب افراد که ناسا امنیتی وضعیت ده هیواد پل ویدی زون که امنیتی چارواکار کل ترسو دا غولایت دا سشمی پاورست سفر وکری او دا غولایت امنیتی وضعیت وسیری پل ویدی زون که دوست ووم زفر قل وردو عمومی قماندان محمد ناصر دایت او نور امنیتی چارواک و دا فرا ولایت دا امنیتی وضعیت چرور لپا دا غولایت راغلی دی. محمد ناصر مهری د فرا د والی بیان وای چې د پلاوی په فرا ولایت کې ټول امنیتی خلاوی تیرل او ډیر ژر به دغه ولایت د امنیت د تمیدو په برخه کې عملی ګامونه واخیستل شي. هغه وای چې په فرا کې به نوی امنیتی ځواکونه ځای پر ځای شي او همداشان بهرنیو ځواکونه انجمنه کړی چې دلته به یو نظامي هډه جوړوي. د دونو وده چې یوازې په روان اونۍ کې په فرا ولایت کې تر څلوېښتو زیات امنیتي ځواکونه دولت د وسوالو مخالفانو په بریدونو کې دغه ولایت په بلابلوک په شرود او قلیکا ولسوالیو کې وژل سوي دي. همداشان کله ناکله د فرا ولایت په ښار کې هم د شپې لخوا د ډزو غږونه اورېدل کېږي او دې کار هم خلک اندېښمن کړي دي. وبلیدل شي چې لوړ پوړي امنیتي چارواکي به د فرا ولایت امنیتي وضعیت ته څومره پاملرنه وکړي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو له تبصرو سره.
ډیلی بیسټ خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. فاکس نیوز په افغانستان کې د ټرمپ د پاتېدو لپاره د جنرال پټه وسله. ډیلی بیسټ دا مسله څېړلې ده چې څه شی د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ته وهڅاوه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور له ادامې سره موافقه وکړي. ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مبارزې پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له پاتېدو سره مخالفت کاوه. د خبرونې په باور د جولای په میاشت کې د امریکایي، بریتانیایي، ایټالیایي او یو شمېر نورو هیوادو چارواکو پر دې طرح او خبرې وکړې چې له ولس کلونو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور ملاتړ عام خلک کوي که څرنګه. د خبرونې په باور دا خبرې په اوړي کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې وشوې. ډیلی بیسټ لیکي په دې خبرو کې یو شمېر ستراتیژیکې پریکړې وشوې چې په دغو کې د پوځي فعالیتونو په اړه د ټولنیزو رسنیو پر پاڼو د ډیرو ویډیویي مطالبو د خپرېدو پریکړه هم وشوه. همداراز په ټول افغانستان کې د سولې د هڅو په برخه کې د اطلاعاتو د خپرېدو خبره وشوه. خبرونه وړاندې لیکي چې دا اطلاعات د دې خبرو له دریو معتبرو سرچینو ترلاسه شوي دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلي دي چې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې د افغانستان د سیاست په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نظر بدل شي او اجازه ورکړي چې امریکایي ځواکونه د یوې مودې لپاره چې اټکل کېدای شي په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په باور کومو کسانو چې په دې بحث کې برخه لرله د ټرمپ قناعت ته یې د ستر خنډ په سترګه کتل. د خبرونې په دوام راغلي دي چې د ستونزې لپاره یوازینۍ لار دا وه چې فاکس نیوز خبرونه په موضوع کې داخله شي، هغه رسنۍ چې له ولسمشر ټرمپ سره د ځینو په باور نږدې ده. ډیلی بیسټ لیکي د غونډې برخوالو داسې وړاندیزونه وکړل چې له فاکس نیوز سره اړیکې ټینګ شي تر څو دا خپرونه له خپلو خبریالانو وغواړي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د وخت له قمندان جنرال جان نیکلسن سره په تماس کې شي. د خبرونې په دوام راغلی دي چې د فاکس نیوز کارکوونکي په کابل کې معذف شول چې سوله ییزو هڅو ته لمن ووهي او دا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې طالبان د خبرو میز ته راکاږي. ډیلی بیسټ بیا لیکي چې یو شمېر بهرنیو چارواکو د امریکایانو په ګډون دا هڅه کړې وه چې د افغانستان جګړې ته د ټرمپ د پاملرنې لپاره د افغانستان ولسمشر اشرف غني وهڅوي چې له فاکس نیوز سره مرکه وکړي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې نیوز ویک مجلې بیا یوه بله موضوع راخیستې ده. دې مجلې له افغان کډوالو سره د پاکستان د سر اعظم وروستۍ ژمنه حیرانوونکې بللې ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچي ښار کې وویل چې هغو افغان ماشومانو ته به چې په پاکستان کې زیږېدلي دي د پاکستان تابعیت ورکړي. په پاکستان کې 1.5 میلیون افغان مهاجر چې د مهاجرت اسناد لري ژوند کوي. د ملګرو ملتو د سروې له مخې د 2.5% کې په پاکستان کې زیږېدلي دي. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د جولای د میاشتې په انتخاباتو کې بریالی شو او د نیوزویک په باور د بشري حقونو ګڼو بنسټونو افغان کډوالو ته د پاکستاني تابعیت ورکولو د ژمنې ستاینه کړې ده. نیوزویک د خپلې مقالې په وروستیو کې د هیومن رایټس واچ د یوه غړي ساروپ اعجاز خبره راخیستې ده چې وایي د عمران خان ژمنه سیاسي انګیزه لري او د دې لپاره چې پښتنو په کراچۍ کې په تیرو انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته ډېرې رایې ورکړي نو دوی غواړي چې په کراچۍ کې د خپل ګوند جرړې پسې پیاوړې کړي.
ازادي رادیو ته غواګیست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په سعودي عربستان کې د تمد نن د سعودي عربستان له چارواکو په خاصه توګه د سعودي له پادشاه سره وګوري. ویل کېږي چې له بډای سعودي عربستان څخه د مالی مرستو جلبول د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د دې سفر مهم هدف دی. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
له هغې وروسته چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظمۍ څوکۍ ته رسیدلی دی، له هیواد څخه لومړنی بهرنی سفر یې تېره شپه سعودي عربستان ته پیل شو. ټاکل شوی ده نوموړی به نن د سعودي له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. له عمران خان سره په دې سفر کې د مالی او بهرنیو چارو وزیران او یو شمېر نور لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ملګري دي. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ دی، د مالی مرستو جلبول د سعودي چارواکو سره د عمران خان د بحثونو د اجنډا په سر کې دي. اسلام آباد وایي په سمدستي توګه لس میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو رامنځته شوی مالی بحران قابو کړی شي. د رپورټونو له مخې د پاکستان اوسنی حکومت هڅه کوي د سعودي عربستان او چین مالی مرستې جلب کړي. د دواړو هیوادونو پخوا هم پاکستان ته پورونه ورکړي. د سه شنبې په ورځ د پاکستان حکومت د هغه کسانو چې متوسط یا لوړ عواید لري په مالیه کې د زیاتوالي اعلان وکړ. په همدې ورځ د پاکستان حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفې لوړې کړې، څو له دې لارې پر خپلو عوایدو شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر ورزیات کړی شي. ایاز وزیر پخانی پاکستانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو څارونکی دی. نوموړی ازادۍ رادیو مشل څنګه ته وویل سعودي عربستان ته په سفر کې به عمران خان هڅه وکړي چې د سعودي مالی ملاتړ ترلاسه کړي.
پاکستان سره پیسو کمی ده او سعودي او د یو ای سره حساب شته. سعودي سره زموږ د تعلقات دي. سعودي شهزاده عمران خان سره چې ټلیفون د مبارکۍ کړی و، په هغه کې دا خواهش هم ظاهر کړی و چې هغه په پاکستان کې انویسټمنټ
له پاکستان سره د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستو د بندیدو سره پاکستان کې مالی وضعیت یو څه خراب او د پاکستاني روپۍ ارزښت راکم شو. واشنگتن د 2018 کال راهیسې پرله پسې پر اسلام آباد انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یې په سمه توګه پر مخ نه ده وړې او په دې برخه کې له امریکا سره چلول کړی. پاکستاني چارواکو تل دا تورونه رد کړي. کله چې پاکستان د امریکا له سختو انتقادونو سره مخ و، سعودي عربستان هڅه وکړه چې د خپلو دې دوو متحدانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو په څرګنده دې هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. د پاکستان نوی صدر اعظم چې دا مهال په سعودي عربستان کې دی، په خپلو ویناوو کې ویلي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د متوازنو اړیکو غوښتونکی دی. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او د دې هیواد اوسنی صدر اعظم عمران خان به له سعودي چارواکو سره له لیدنو وروسته نن ناوخته متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي او هلته به د اماراتو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره د آسیایي جام د کرکټ د سیالیو په بهیر کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه ننداره کړي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غوږ اساس ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم یو ریپورټر راځو چې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دی. وروسته له هغه چې په ایران باندې د امریکا بندیزونه لګیدلې، دغه هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دغه چارې په افغان کډوالو باندې هم سخت تاثیر کړی دی. په دې اړه باندې فرشتي جلالزی یو ریپورټ جوړ کړی چې د افغان کډوالو پر ژوند باندې څرخیږي.
یوې افغانې ښځې چې له ایران افغانستان ته ستنه شوې د امریکا ژغ خبریال ته ویلي، موږ له ستنېدو پرته بل انتخاب نه درلود.
میرم داخل افغانستان بیامادیم مجبوری آمادیم یک بعد مجبور شدیم بیایم ایران بیاییم چون که اینجا کار نه خوب نبود. بعد اینجا
دا وای موږ له نیستۍ ایران ته تللي وو. هلته موږ خپل کاروبار جوړ کړی وو خو تاواني شو. د ایران د پیسې ارزښت دومره کم شو چې موږ حتی د بیرته ستنېدو لپاره څه نه درلودل. موږ مسترد کړو.
ما گرفتن بیجا شدیم. پولی هم دسترس ما نبود چون که شوهرم یک کارگر ساده بود.
د امریکا متحده ایالاتو سشکال پر ایران د خپلو اقتصادي بندیزونو لویه برخه برحاله کړه. امریکایی چارواکو په اگست کې اعلان وکړ چې د دې کار هدف پر ایران د اقتصادي فشار زیاتول دي. په ایران کې د اقتصادي فشار له امله زیات افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي، خو یو شمېر غیر قانوني کډوال هم شته چې په اجباري ډول د ایران حکومت هغوی نیسي او افغانستان ته یې ستنوي. رحمت له هغو افغانانو دی چې په جبر ستون سوی دی. دی وایي اته میاشتې مخکې د کار لپاره ایران ته تللی وم، ایرانیانو هلته زه ونیولم او بیا یې د ایران په شمال کې د سفید سنگ په نوم بندیخانې ته بوتلو. له یو شمېر افغانانو سره چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي، د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کومک کوي. د دې ادارې یو ویاند مبین قادری وایي
مهاجرین او عودت کننده کسانی که کارت یا فرم وی آر اف دارن،
موږ قانوني کډوالو ته د ترانسپورټي لګښت لپاره $200 ورکو، خو د مهاجرت نړیوال سازمان غیر قانوني کډوالو ته چې هغوی فقیر دي، ښځې دي او نارینه نه لري، ماشومان دي یا فزیکی کمزورتیا لري، غواړي چې ستانه سي پیسې ورکوي.
معتاد باشه، معیوب باشه، خانم تنها باشه، طفل بی سرپرست باشه، مریض باشه.
په ایران کې مشت افغانان داسې افغانستان ته ستنېږي چې د بیکاری اندازه 30% ته لوړه سوې ده، وچکالي د بزګرو کښتونو ته په بې ساري ډول زیات تاوان رسولی او په دغه هیواد کې تشدد لا هم روان دی.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار نوې ډیلی ته لاړ. د ارګمانی په یو بیان کې ویل شوی چې ښاغلی غنی به په هند کې له صدر اعظم نریندرا مودي سره په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې او ثبات په لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلو کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي، نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. راپورونه وایي د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د استوګنې پر سیمه د هاوان د یوې مرمۍ لګیدو 15 ماشومان وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. په داسې حال کې چې په فراه ولایت کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې، د افغانستان په لویدیځ کې 201 ظفر قلي اردو قمندان دې ولایت ته رسېدلی او ویلي دي چې غواړي د امنیت د تامین لپاره لوی ګامونه پورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دغه هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې روسیې ته ستنېدله. یو څه بل هم مهیر وایي چې نن د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې همیشني رقیبان هندوستان او پاکستان ملي ټیمونه سره مخ کیږي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د کونړ اوسیدونکو وایي په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې برخه اخلي، خو حکومتي ځواکونو ته پکار ده چې د رای ورکولو مرکزونو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو وایي د ولسمشرۍ په تیرو دریو ځلې او د ولسی جرګې په دوه ځلې ټاکنو کې په پوره میړانه برخه اخستې او د خپلې خوښې وړ نوماندانو ته رای ورکړې دي، او دا ځلې په ټاکنو کې د برخې اخستلو لپاره په تذکیرو هم سټیکرې لګولې دي. دوه تنو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوم یې ذبیح الله ر دانګام د ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او د انتخاباتو دپاره په تذکیرو باندې سټیکرې لګولې دي. غواړو چې په انتخاباتو کې برخه واخلو او خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړو.
نوم مې احمد دی، د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ په تذکیرو باندې سټیکرې لګولې دي، غواړو چې انتخاباتو کې ګډون وکړو، خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړو.
دوی وایي په تیرو څو ځلې ټاکنو کې د امنیت خرابوالي له امله مالی او ځاني زیانونه ګاللي، او دا ځل له حکومتي مسؤلینو غواړي چې د رای ورکولو د مرکزونو پوره امنیت ونیسي، څو خلک د امنیت او امن په فضا کې د رایو بکسونو ته لاړ شي او خپلو نوماندانو ته رای ورکړي.
نن مې خپلواک ته د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی یم. من روان انتخاباتو کې د حکومت د وختنه دا ده چې دغه ځایونه چې د سټېشن کې د هغې امنیت ونیسي، دغه ځایونه چې امنیت یې خراب وي امنیت ورته ونیسي، او په هغې ورځې باندې زیات کوشش وکړي او د خلکو د مخه ونیسي چې انتخاباتو پروسه ګډوډ کوي.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې په کونړ کې د تذکیرو د ویش او د نوملیکنې د پروګرامونو دپاره یې امنیت نیولی و او د کومې پیښې پرته دواړه پروسې پای ته ورسېدې، همداسې د ولسي جرګې ټاکنو ته پوره امنیتي چمتووالی نیولی او چاته به اجازه ورنه کړي چې ولسونه په ټاکنو کې له ګډون منع کړي.
او عین شکل د انتخاباتو دپاره د 28م د میزان دپاره مونږ هم په خاص ډول سره ښه پلانونه او ښه حرکات لاس لاندې نیولی دي چې بعضې نقاطو کې چې مونږ لوړ تهدید نقاطو هغه مو عملیات اجرا کړل چې الحمدلله نتیجې هم مثبتې وي. په بعضې نقطو کې چې نور هم تهدید موجود دی هغې دپاره هم پلانونه شته، هغه پلانونه به هم انشاءالله رحمان تطبیق.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د راتلونکې میاشتې په 28مه نیټه په ټاکنو کې د برخې اخیستلو دپاره له افغان ځواکونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې افغان حکومت خلکو ته د امنیت د پیاوړتیا او په خپل وخت د ټاکنو د ترسره کولو ډاډ ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پرګنی منځنۍ څپه او 5.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو له پکتیا زموږ د خبریال اصیل زازی یو رپورټ ته. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مینیت وایي په لوړه کچه د رضاکارو ځوانانو په بخن سره د پلوړه کچې د رضاکارو ځوانانو د انسجام په پار په ټول هیواد کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د جوړولو چارې پیل کړي. کمال سادات پرون سه‌شنبه په پکتیا کې هم د دغه شبکې دفتر پرانیست. په دې اړه د اصیل زازی رپورټ ته پام وکړئ.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ښاغلي کمال سادات د وږي په 28مه د سشن به پورس د پکتیا ولایت مرستيال والی ښاغلي عبدالولي صحیح په ملتیا پکتیا کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د ولایتي دفتر پرانیست وکړه. کمال سادات په ټول هیواد کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د جوړولو او د مسولیتونو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې په اړه چې د حکومت ترڅنګ ځوانانو هم د افغانستان د خلکو خدمت کړی وي، د ځوانو رضاکارو ملي شبکې په ګرد افغانستان کې مونږ پرانیسته او با په بلابیلو اړخونو کې کاغا په خار کې ولسوالیو کلو بندو کې با د خلکو د پاره په بلابیلو اړخونو کې کار کوي.
ساده زیاتوي چې په دې ولایت کې به د دې شبکې د فعالیتونو لمړی توپ د هغو بدو او ناول رواجونو پر وړاندې رضاکارانه ډول کلکه مبارزه وي چې له عملی ځوانان او په ځانګړي ډول انجونې او د هغو ژوند قرباني کیږي.
تر اوسه پورې ځنې رواجونه کلتورونه په دې سیمه کې حاکم دي چې هغه له اسلام سره په ټکر کې دي. اغا دا چې ځنې کورنۍ خپلو میرمنو ته جنکیانو ته اجازه نه ورکوي چې اغا د کړو ته ولاړ شي، ان په آزاد زړه ډاکټر ته ولاړ شي. د جنکیو په بدو کې ورکول که څه هم دا مسله اوس کم شوې ده، دا ځنې نه وړ کلتورونه دي چې ځوانان به پوره ذکر نه ډول د دغو کلتورونو د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. کم
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د نوماندانو لخوا ټاکنیز تبلیغاتي کمپاینونه د پیلېدو په حال کې دي، ښاغلي سادات په ټاکنیزو پروسو کې د یاد شبکې د رول په حق له ویل چې یاد شبکه او غړي د هغو نوماندانو لپاره چې فکر او طرحې ملي وي کولی شي چې په ټاکنیزو تبلیغاتي کمپاینونو کې ورسره په رضاکارانه ډول ونډه واخلي.
داسې ځوانانو ته چې هغه ملي فکر ملي روحیه لري هغوی ته په رضاکارانه ډول کار وکړي تر څو دوی پارلمان ته لار پیدا کړي.
خو د ولایت مرستيال والی ښاغلي عبدالولي صحیح بیا په خپلو خبرو کې ویل چې دا ډول مدني حرکتونه باید له سیاست لرې وساتل شي. دوای
دا حرکت نه هیله مې دا ده چې د سیاست نه ډېره لرې وساتلې شي. ځوانان په دې کې مشخصا یو خوا او بل خوا ته کش نه شي، دا بیا سره به اتفاقه کېږي. په نویو ملي مصلحتونو کې د دوی ضرورت کېږي، دوی باید ټول متحد وي.
پکتیا کې د رضاکارو ملي شبکې پرانیست غونډه کې چې د پکتیا ولایت د پانتون په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼ شمېر ځوانانو پکې ګډون کړی و. دوی د ځوانانو پر معینیت نیوکې وکړې، ویلې چې لا دوی سره د معینیت لخوا د ځوانانو د ظرفیت لوړونې پروګرامونه، سیاحتي او تحصیلي بورسونه او ګڼ نور هغه ګټور پروګرامونه نه دي شریک شوي، لکه د مرکز او یو شمېر نور ولایتونو له ځوانانو سره چې شریک شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
لپکتیا ورزو پکتیکا ته حالت د پکتیکا ولایت مرکز اړوند خواجه خیل په سیمه کې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت سربند جوړیږي چې چاره به د یو کال په موده کې بشپړ شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي.
دا سې شنبه په ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت یاد سربند بنسټ ته برکښې شوده او رسمي د جوړېدو چارې پیل شوې. الیاس وحدت وایي دغه سربند جوړېدل یو هم ضرورت دی او په وینا یې په جوړېدو سره به د سیمې له کونه زره جریبه ځمکه خړوب او د اوبو سیستم منظم سي.
په دې سره به بیا د مونږ د سیموالو هغه مشنۍ غوښتنه هغه حل شي چې ویلې چې مونږ ځمکو لپاره اوبه غواړو او دا د مونږ د دا ډول پروژو دوام غواړو. یوازې دلته په خواجه خیلو کې نه، یوازې په شرنه کې نه، د برمل نه نیولې دغه سې راځه په ګومل او په سروبي او په ورګون او دغه سې تر وړ مو یوازې خاطر وو پورې مونږ دشت لرو. یوای و دشت مو بیا داسې دشت دی چې سلګونه کیلومتره هم یوه دشت لرو خو خړې پرتې دي. کوبور ته تنظیم شي پکتیکا به زرغونه شي.
د پکتیکا ولایت ګومل فرهی سندیزی حوزې رئیس محمد آصف هوتک وایي یاد ګټور او لوی پروژه څو اړخیزي ګټې لري.
بانک جهانی له طرفه تمویلیږي دا پروژه او ټول لګښت یې 30 میلیونه افغانۍ ده. بشپړېوالی په توګه یې وایم چې تقریبا د یو کال په لړ کې به له خیره سره دا پروژه مکمل خلاصیږي. تقریبا 14 کیلومتره اوږدوالی به لري دا کانال. یو طرف ته هم سرک ولري، بل طرف ته هم سرک ولري. په زمن دې کې سدامزه کې به خړوب وي، یوه سیاحتي ساحه به مي خلک کوي چې له دې جانب په اسانۍ سره راسي. دلته خپل وخت تیر کې تقریبا د 1000 هکتاره په شاوخوا کې مځکه به خړوب وي دا پروژه.
بل لور ته د خواجه خیلو و سیدونکې د یاد سربند جوړېدل د سیمې لپاره یو ستر اړتیا یادوي او زیاتوي چې په یاد سیمه کې د سربند د نشتون له امله زرګونه زره جریبه ځمکه شاړه پرته ده. دوی زیاتوي چې د یاد سربند په جوړېدو سره به یې ستونزې تر ډېره بریده راکمې سي، د اوبو سیستم به یې منظم سي او ځمکې به یې خړوبې سي.
دې پروژې د پتا د خواجه خیل دولس لپاره ډېره د خوشحالۍ او لوره د افتخار ورځ ده.
زما غوښتنه له ولایتي ادارې وړاندو چارواکو دغه دوله هغه شرکت چې دغه کار مخته وړي چې د قرارداد مطابق دغه چارې په ښه کیفیت ترسره سي. ولسونه ورسره همکار دي. څه چې په ولسونو کېږي د نظارت په برخه کې، په هره برخه کې له دولت او جوړونکي شرکت سره پر همکاره دي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنې اړوند خواجه خیلو په سیمه کې په داسې حال کې د یو لوی سربند د جوړېدو بنسټ ډبره ایښودل کېږي چې څو ورځې وړاندې په مرکز شرنې کې د 12 میلیون افغانیو په ارزښت د یو کرنیز فارم د جوړېدو بنسټ ډبره کېښودل شو.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر چارواکو ورسیږي او د ستونزې هوارسي پاینې هلکې په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوي په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپل د دوی څخه واورو.
ہلو السلام علیکم. د کابل ولایت سیدن فهم پریدی نوم ده. زه وایم چې عمران خان ویلي چې مهاجرینو ته به پاکستاني شناختي ورکول کېږي. موږ پاکستاني شناختي نه غواړو، مهاجرین بعد د اشرف غنی د ملګري ملتو ته وایي د مهاجرینو زر زر ډالر کې د پی نه پسر او مهاجرین دي راشي ورو دی وایو نمبر هم ځکه دې ورکول شي. اشرف غنی په دغه کار وکړي ښه ده او د مهاجرینو وزیر دې لرې کړي. مهاجرینو وزیر اس کار نه کړی. مهاجرینو باره کې باید نه یو نمبر ځکه مهاجرینو ته ورکړي نه او کړی باید مهاجرینو ته دا ډالر لیږي چې بس خپل به مهاجر افغانستان ته راشي. مزور مې تاسو سره ستونزه شریف کړي. السلام
علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلامه خدای دې وکړي چې د دې موږ راګ لوړپلو چارواکو ته ورسیږي. د افغانستان سوله لماجر پورې تړلې ده او ماجر کرابار کې نو لولګي قسم د کرسل قسم لسی اور اور سلسل مری لولگی نمری یا پاکستان کی جی کوم مهاجر دی هغه کاروبار والا خلق دی چا غرابار کړه مغو سره نور دا د مزدوران چې پراته دی د جنگونو کې د وطن لوټ کړي دا چراغ له سولا بس په افغانستان کې الله به قائم کړي او قائم دی خاص مهاجر چې راجک شي والسلام خدای دی او چې زاد دی مونږ غږ بلل ټول چارواکو ته ورشي دی والسلام
السلام علیکم حفیظ اللہ خبر کم رو رخاص کنان منگ داد ماجری میں دوزار اشپاڑا سم کرا غلی را خلق دلتے تو زلی پیسی را لی یو زلی اتل زر افغانی ورکر لی بے دو سو ڈالر ورکر کورو نا کوٹو دو پارم خلقو تا داغ ورکر منگ تغرائی کم کومک شاو نکلارو یا ست ماجری انتا شپول پو موسیسا کیا منگ دا ست کرل دا کمپیوٹری پر می دا کړی دی ماجر کارت د پاکستان نه ماجر شي نو دا په دغه کې کله دا غره سره وکړ.
سلام علیکم ازالی در راډیو کار کوم کو تا وریدم که سلامونه مې کې له احترامات وړاندې کوم نشایسته ورما چې می ځان ولې دی باز موږ ماجرونو څخه دا غوښتره د افغانستان په هر ځای کې چې دی او په کندهار او په نمروز په یرمنو په یارات کې چې دی نه دی نو ګورماشه تر تاسو نور سم د نس ته تا کوټ بل خلاص صاحب او ډیر پر اخی دی بل خپل جوین تیرې خبره نه زما د ماجرین لا غوښته نه بل دی راځي خپل وزایت د خیر سره ګورماش په اړه دی به ترې نشار به د خیر زینې جوړ تا نور